سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به حمله تاسو سره يم. خو لومړی خبرونه واورئ. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اوربند تر اوسه ټینګ دی، ځکه د کابل له لوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې اوربند پر ځای دی، خو اسلام آباد به هر راز پارونو ته ځواب ورکړي. اندرابي زیاته کړه چې کابل په دې برخه کې دوی ته اطمینان ورکړی دی. په عین حال کې ترکی ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې د افغان طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه دا وه چې د بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیلوي. دواړه لوري په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټکنۍ کېدو پړه پر هغه څه چې د پاکستاني لوري غیر عملي غوښتنې بللې دي اچولې ده. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې د پاکستان غوښتنې کومې وي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې وویل چې د مهمو لارو په تیره د تورخام او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شامل دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. وروسته یو ورځو کې لږ تر لږه 3 ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي دي. شکیب ادعا کړې چې په ځینو سیمو په تیره په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو تر ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې 9 میاشتې مخکې په یو برید کې 2 کسان چې یو یې کوچنی ماشوم و وژل. د پیښې هغه مهال د جرمني خلک حیران کړي وو. د څارنوالانو په وینا د افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشافنبورګ ښار کې یو سړی او یو 2 کلن ماشوم و وژل. او د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی دی. او د اسرایلو پوځیان 3 ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین حال کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي مرکز د اسرایلو په برید کې ویجاړ شوی چې د پیښې د لبنان د چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دی چې دا عملیات د حزب الله ډلې د مرکزونو پر ضد ترسره شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیره ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي. که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده. دې مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. خو د انټیګریشن یا د ادغام مسله یوازې په دې پورې نه خلاصه کیږي. دا شنن کې یو شمیر نور مسایل هم یادوي او د هلارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري وړاندې کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي چې له کبله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون یوه غونډه هم روانه ده. په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسال میشه کی جرمنی اومدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو، په ځانګړي ډول ځوانانو، لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانانو به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته دا ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي و ازاد جامع اغوندي و دا چه دوی دی وینی او پل دا چه دوی دی سر دا خزی معمولا دیر مهربانه دک برخورد کهی زکه پیش ری در دیگی چه دوی دی مهاجر دی و دوی دی دغا حالت نبیسو استفاده که یو دا سیم پیخی که چه کل جنسی تیری هم پا خزو باندی وشی او یا دا چه جنسی زوره ونی وشی.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او آن تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بېلابېلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې چیرې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقونو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوي راغلیو کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمینه برابره سي، د ژبې زده کړه او فرهنګي کریتو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنې څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول سي،
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوي ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي. او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیت او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورځو دا بحث پیلو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې میلمانه دي یو صفت الله زاهدي په جرمني کې د افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همداراز انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته ښه راغلاست وایم. زاهدي صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لومړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو له کوم د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټولو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکي ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې دی، دا د اروپایي اتحادې په مالي مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی دپاره دوی ته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دی. دوی بېلابېلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي، تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بېلابېلو معلوماتو څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې هم رامنځته کېږي لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بېلابېل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بېلابېلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او پخپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
د دوی سره عموما دغه د کډوالو سازمانونه چې دي هغوی بېلابېلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټول اروپا کې، چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي، دوی بېلابېلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی دپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بېلابېل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بېلابېل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د تلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغلئ. دوی راځي، دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي، چې په دې کې بېلابېل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان سره په دې برخه کې کار کوم، موږ تقریبا تر پنځوسو زیات پروګرامونه دغسې جوړ کړي او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي او دوی دلته کښېنستلي دي، بېلابېلې بحث کړی دی د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپل د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بېلابېل ځایونو ته معرفي کړي، مثلا د دوی دپاره د سي وي ترتیب، د دوی دپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولي او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار سوی واقعا هم ډېر خلک د دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کړي، کله کله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدي صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زلرم بیا ورځو انجینر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا دوه ځلې کزما سم په یاد وي تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوي دي هغو افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوي دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتک ته د اشاره وکړه، واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هېوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېره میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغه کې سوریه، د ترکیې او ځینې نورو هېوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو چې دغه کسانو چې هغه لست یعنی خپور شوی وو چې په هغوی کې د سوریې کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هېوادو څلرم او ایله پنځم هېواد هم افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وه. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ علتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت هم دا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هېواد د دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله کله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته سته یعنی بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي، بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ورپیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطرم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار شي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا یې ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په ناقانون توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیسې د دوی غوښتنه کوم چې هېڅکله دغه لاره مه خوښوئ، دا ستاسې د ژوند هغه اخري هغه حد دي چې بالاخره تاسې دومره ستومانه کړي چې دلته راسې ستاسو څخه یو جرم ترسره شي، یا مو بېرته خپل هېواد ته ډیپورټ کړي، او یا هم تاسې دلته عمرې قید شي، یا هم داسې یو سزا درته درکول شي چې تاسې هېڅکله په اروپایي هېوادونو ته بیا راتګ نه شئ کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې ولی دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي، مدغم شوي نه وي. او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله، دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې. او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل شوي چې تاسې شلمه ورځ تاسې اروپایي هېواد ته لېږل کېږي او همالته به یاست، خو له دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزدونه کوي، ان په ځنګلونو کې، مثلا په سیندونو کې. موږ تاسې ولیدل چې ډېری افغانان په سیندونو کې اوبو وړل او مړه سوله. یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبرانو له لورې دوی ته ورکول کېږي. او بالاخره دوی چې دلته راشي، دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم، دلته باید زه زده کړه کړم، او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم، وروسته باید دلته د یو هېواد تابعیت یا قبولیت واخلم، او د هغه څخه وروسته کار وکړم، یا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم. دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې، او د دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم خرغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت، مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدی صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې یاست، هلته د کډوالو سازمان لرئ افغان ټپ، هلته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته او د آزاد راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
رښتیا هم لکه څنګه چې زاهدي صاحب یادونه وکړله، په جرمني کې ډېر خبرونه د افغان د افغانانو خصوصا بالخصوص د افغانانو رامخکې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل و دوی. متاسفانه په بلجیک کې هم داسې قضیې رامنځته شوله چې د وروستۍ قضیې متاسفانه دا دی یو میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه. او د هغې نه وړاندې هم همداسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي، بېلابېل علتونه لري، ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله، هماغه علتونه یې کېدلی شي. ولې دموږ په بلجیم کې، یعنې دموږ د اړخ نه، موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې، د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او هوسا شي، د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو. او د دوی سره، د افغانانو سره، د ډیرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو، د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د ماتې نظر نه، او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي، چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي، معلومات د هغې ځای نه ونه لري، او یو سوء تفاهم موجود وي، یعنی ناپوهوالی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپل هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو، او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي، د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو. او په دې برخه کې د موږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي، او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب، وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي، اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی، بلجیم، فرانسه، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی. موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاتترین شمار د افغان کډوالو په جرمني کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتمه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. موږ تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت که وایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي، دوی په خپل او یا اوري د هغو په باب. د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته ستاسو دغه ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی؟ منګوینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې منګوینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې، البته په امریکا کې هم شته خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې، افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې، البته محلي لباسونه خو نه دي، د افغانستان خو ډیر منلي او ښه لباسونه دي، مګر د زورورو په لباسونو کې، د نظامي لباسونو کې، د برګې پرانګي چې اکثرا د ځانګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځانګړي دي، په دې لباسونو کې دوی په ښارونو په بازارونو کې ګرځي، عجیب غریب حرکات کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسېدلي دي، مخصوصا په غوایلو کې. زه نه پوهېږم چې اوس به په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا به وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفا اوریدونکو ته ووایاست چې له دوی سره څوک کار کوي، څنګه یې ورته تشریح کوي، ځکه اکثره بې سواده ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهېږي یا یې په اهمیت باندې.
بالکل، واقعا دغه یوه ستونزه ده او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی، دا خپله باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي او کوم ازادۍ چې دلته موجودې دي د هغې نه غلط تعبیر هم کېږي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دین ځینې غلط تعبیر رامنځته کېږي او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې او په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کېږي، چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوس همدې اونیو کې، همدا تېره اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کېږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمان حساب کړي، هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکیل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکیل کېږي، دوی افغانستان ته دیپورت کړي. ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پې کېږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کېږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي، هغه د خلکو نه خوښېږي، هغه د ټولنې نه خوښېږي، ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپله خلک. ولې بیا هم موږ دا کېدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو، البته د مثبت اړخونه ورته وګورو، دې شمېر کم دی د دې هغه شمېر افغانانو. ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو، افغانان بهرنیان دي، نو ډېر سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کېږو. که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې، نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ذکر راوړي چې موږ بهرنیان یو. نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کوي او احساس وکړي.
بشیر صاحب، یوه بله خبره هم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زهیدی صاحب د جرمنی یا د نوري اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره وی مکسر به شریک کی، خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړی وکړي، ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي له خپل مایندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه داوي چې زدم تاسو پیسې را لګم، دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره ترې پاتې کیږي. ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومي شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په د اوسنیو وختو کې م وړاندې نه پوهېږم، ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دوی دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان کښې شته چې دوی مسیج کوي یا پیغام استوي او بل د دې تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي، په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي. دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي، یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان کښې څخه هم دا پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې هم په دې باندې دوی بحث کوي. اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي چې دوی زده کړې وکړي او مسلکي زده کړې وکړي.
ما همدا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي، یعنی دا د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یوه حرفه زده کړي، او که دې ته دوی ورځي چې پوهنتون وایي بیا لایسانس واخلي او بیا وروسته له هغه نه ماسټری او پی ایچ ډي دې ته وړاندې لاړ شي.
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې، او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده. بلجیم ته اکثره ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د اتلسو کلونو نه ټیټ ده یا په اکثریت کې د دیرشو کلونو نه ټیټ ده. نو دوی د دې ترڅنګ چې ژبې زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي، او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي، کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي. حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړې نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته، او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستري بله مستري واخلي یا
تر زیاته مننه له تاسو نه. زاهدي صاحب، د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمني کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې؟
تکل صاحب، یو مخکې چې تا یو یادونه وکړله دغه د کسانو د شمیرې په اړه باندې، جرمني کې تقریبا دا مهال شاوخوا 3,22,000 لپاره د دسمبر تر 2023 کال پورې دلته اوسېدله چې دا افغانان دي، او له دوی څخه هغه د جرمني حکومت چې غواړي دوی ځینې ډیپورټ کړي. شاوخوا 1,500 کسان دي چې دا په جرمونو کې ښکېل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی کلون کلون راهیسې دلته اوسېدله. د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسه کې شاوخوا 1,300 کسان دي، او دغسې نیدرلینډ او سویډن او مثلا کاناډا د ځینې نور هیوادونه چې دي لکه ناروې د سویټزرلینډ دي یا ایټالیا د دغو هیوادونو په تناسب د امریکا په تناسب هم تقریبا ډېر افغانان دلته اوس اوسېږي. نو دوی څخه ډېری غواړي چې دلته اوس لوړې زده کړې.
مخکې له دې چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکوي، چې اوس په همدې مسله کې یو، دیو کې دا 3,400 چې تاسو یاد کړل، په دیو کې دا د ټولو نسلونو کډوال شامل دي، او که هغوی چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي، یعنی وګړتوب یې ترلاسه کړی، هغه له دې نه جلا دي،
هغه نه دي شامل. دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پورې پاسپورت نه دی اخیستی. له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر 20,000 پورې یا تر 15,000 پورې کسان پورې پاسپورت اخیستی، چې دلته دوی شاوخوا 500,000 کسان، یعنی 15,000,000 کسان دا د افغان وګړي دي چې په المان کې دلته اوسېږي، چې دغو څخه 15,000 تر 20,000 پورې کسانو پاسپورت اخیستی. هغه کلون کلون رئیس دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کې به چې د نور کسان راغلي، مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي. دا 2,000 شل کسان چې دي، یا دغه کسان چې دي تر اوسه پر پاسپورټ نه لري، یا بیا راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه د فیصدۍ په تناسب مثلا 3-5% د دوی پاسپورټونه اخلي. دا پروسه کرار کرار ده، یعنی دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي، دوی دلته لکه جرمن نایسي، یعنی هغه به په بهرنیو وګړو کې نه حسابل کیږي. یو شی چې ډېر مهم دی، دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه، تکر صاحب د لکه افغانان ډېر کوشش کوي چې زده کړه وکړي، او دوی غوښتنه داده چې دوی لپاره د لوړ زده کړو زمینه برابره شي، دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول شي، او دوی سره تر څنګ دوی د کار بازار لپاره داسې جوړ شي چې دوی تر څو پورې وکولی شي کار وکول شي. ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کیږي، هغه ځینې شرایط لري، باید شرایط دلته پوره کړل شي. اوله داده چې دوی باید د بی این سی د بی یو ژبي سند واخلي، د ژبي او د هغې سره ترڅنګ وروسته باید دوی لیبن اند دوشلند، یعنی په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي، چې تر څو پورې دوی کامیاب شي دوی باید لږ تر لږه په دې زده کړې کړي، او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته، او هغوی ته ورته وایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړ بله ژبه زده کوم. زموږ افغانان اکثریت ځینې کسان چې دلته راغلي، هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې توده زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم، یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم، مثلا یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم، یا یو سکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم، ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه 15 کاله یا 6 کاله کار وکړم، اوسېږم، له 6 کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم. خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي، ځکه چې هغه چا چې لوستي ځوانان دي هغوی دلته کولی شي چې د B2 یعنی بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي، د سی این سند واخلي، او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکترا ته کچې پورې ځینې کسان هم کولی شي دلته کار وکړي. زه
د B1 او B2 چې تاسو یادونه کوي، دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي، دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی.
او دا په اصل لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکړم، مثلا یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه پورې باید دوی خبرې وکولی شي، پوسی خپل مشکلات حل کړي، ډاکټر ته ولاړ شي، مثلا په ټولنه کې د دولت د ځینې کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولی شي. بی دوه کچه چې ده هغه هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی پوهنتون دپاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي، باید د بی دوه تر کچې پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده، او دوی دلته کولی شي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاصي. که چیرې دوی غواړي په استاذي وکړي، زه دا اوس دلته د نوي افغانان کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاذ افغانان، هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په 2 کلونو کې شونې ده، او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په 2 کلونو کې ان تر 2.5 کلونو پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو ته افغانان درښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي، دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول 6 کال، ډېری افغانانو ودریدل انتخاباتو کې هغوی د کډوالو د شورا سازمانونو ته لاره پیدا کړه چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام و. همدغه افغانان ډېر ولاړل د ډېرو ټولو څخه، یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر وی ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي، د دې څخه تقریبا تر 200 افغانانو پورې په بېلابېلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیاب شول. او دا کسان هم له تیرو درې کلونو راهیسې یا څلور کلونو راهیسې دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دي. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس د همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چیرې وغواړي، ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل، د المان حکومت د ژبې د برخې پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي، دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتماً واخلي. دا د بي یو سند چې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتماً دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دي، له دوی سره مالی مرستې کوي. د دغو مالی مرستو نه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي، د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره.
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هېڅ شی نه دی اورېدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یا خپلې کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته خوراک شي. د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللي وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستانه راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکي په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته ولاړل، هلته یې سفرونه وکړل. ما د تلویزیون د جرمني د یو تلویزیون راپور وکوت او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته دا خبره یادیږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیستې ده، د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې البته دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینې ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځینو نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي افغانستان ته ورځي. یواز همدغه کس چې د البته د ده هغه کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزې سره وه هغوی اکثره په هېڅ صورت سره نشي کوله. حتی که چېرې ډېرې داسې پېښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بېرته پوښتنې وکړوې کې نه هم شوي دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونه تر پای پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لاندې کو. ما غوښتل دا د ژوند رنگونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلونه زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لرئ، روزمره له هغو سره ګورئ، کورنیو له ستونزو خبرېږئ، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزی او اوریدونکي واوري تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یوه یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
روشم دغه کیسې ډېرې زیاته دي. کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني سړي ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه د دا یو داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تېرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ما ته یو ډېره دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ. راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو و او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او دوی ویل چې زه چې کله هغه ته وایم نو دی ما ته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستاسې ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ما ته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او تله تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ما ته وکړله، زه یې وژړولم. واقعیا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم. خو له هغه سره موږ د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخې د نیمګړتیاوې درلودلې چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخې چې کوم کسان وه هغوی ډېره همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د په کار وه بشپړ مور ته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بېرته ور یې کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارډ ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو دغسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي او راځي له تېرو نهو کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د ان دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. د هغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نور کیسې کوي، دا مانا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تږی دی. وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بیرته راتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید وي او دلته به ساعت به تېرې وي، دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته مثلاً یا هلته یې ویني یا ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولې زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی. دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوي، په هماغه کې به ځې، او که د یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی، تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زه وایم د ټولو افغانان چې دغه د ژوند رنګونه دا خپرونه اوري او زموږ ژا اوري، هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي، کوشش وکړئ بغیر قانوني لارو مه راځئ، د لوړو زده کړو له لارې راسئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یو ښه قرارداد باندې کار کوو، او زه دلته ته ماته اړتیا لرې، زه تا ته اړتیا نه لرم، دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایاست. زوم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښیي چې موږ تاسو ته اړتیا نه لرو، اوس چې دغه کوم کسان راغلي دا د مجبوریتونو له وجې راغلي، خو دوی باید ورته وښیي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو.
کور مو ودان. انجینر صاحب بشیر، تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې ښایي له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنیو سره حتما په تماس کې یاست، که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمني کې چې دی او زاهدي صاحب ورسره تماس لري، ولی په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوه یوه جلا کیسه ده. تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي؟
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي، ډېرې سختې دي. فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسیفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم، ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو د خپرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې دوی په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي، همدغه یو کیسه وکړم، هغه د دې یو غږ ورسوم. د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي. موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې یا شنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي، خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي، خپلې کیسې راته کوي. چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام را لېږلی و چې دوی منفي دي، یعنې اسناد نه دي اخیستي او دوی د ما نه د هغه غوښتنه کوله، د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم. ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي، کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي. دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل، ولې د ما خپله شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو، دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي. دا دی چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونو کې چې دوی کار کوي او که چېرې دوی ژبه درسونه ته ځي، دوی په هغه باندې فوکس وکړي، دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري. او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمیر بیخي ډېر زیات شوی دی، سره له دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي، یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی. اوس ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې
مننه. که وروستۍ شیبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکړي، مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډېره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنې په ډېر پڅ روان دی دا کار. په بلجیم کې څنګه دی؟
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته، البته چې کله طالبان حاکمیت رامنځته شو، بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل، هغه د منځه تللي دي، هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي. او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي سخت شوي دي، اکثره دوی قوي دلایل ته ضرورت لري یا قوي دلایل پسې ګرځي تر څو په نښه کې چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د ژوند رنګونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همداراز صفت الله زاهدي خبریال او د کډوالو رضاکار. درنو اوریدونکو له خپلو میلمنو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. زه احمد تکل د دې خبرونه چلوونکی لتاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.